سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مقام او بجيدي سموك د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. شو دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي او د پروګرام موضوع مو مرغداري یا فارمداري ده چې څنګه خلک کولای شي چرګانو ساتي او څنګه دغه لغوخي او هګیو ګټه پورته کړي. کچري تاسو غواړئ په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ ز تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 2 2 2 4 4 داس موږ د واتس اپ شمیره ده. د خبرونو وروسته تاسو کولای شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او له متخصصینو وپوښتئ چې څنګه تاسو کولای شئ چرګانو ساتئ او له هغې ګټه پورته کړئ. همدارنګه خپلې تجربې هم له موږ سره شریکولی شئ. اوس زه د سات خبرونه د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 129 میلیونو زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي دي، د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. دا راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو پاسلونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې ښځو د زده کړو لپاره شرایط مساعد نه دي. خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور کړی ویلي، طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشر الزابت اینوانس ویلي، له عامه ژونده د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکه کې لیکلي دي، دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د یو زده کوونکي ویناوې هم خپرې کړې دي چې ویلي دي سواد ماته هیله راپخي. نن د سپتمبر میاشتې اتمه د سواد نړیواله ورځ ساول 1918 کال راهیسی هر کال د سواد د ودی او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو د ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویلې چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کېدل شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا یې نه ده مشخصه کړی چې څو مزایلونه لیږدولی شي او توغولی شي. بل خوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپټل دی همغسې چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلی دي. حتی کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او یو د یو بل تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي چې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامسته شوې ده څېړنې پیل شوې.
د ژوند رنګونه
بیا مهم سلام ومنی ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. په دې پروګرام کې زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګان وساتو، څنګه یې خروزنه کولای شو، او د دې ترڅنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې سره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتئ موږ ته ووایئ چې څنګه مو چرګان ساتئ، څنګه یې رالویوئ، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی که نه. زموږ د واټساپ شمیره ده 00420124 دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسو راته زنګ ووهئ، خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. په پروګرام کې راسره نن میلمانه هم شته، د مرغدارۍ د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف ظفر، یو تن فارمدار، او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګ د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغدارۍ د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالب مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره همدا شیبه په پروګرام کې محمد خالب مومند دوی وصل دي. مومند صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسې راته په پیل کې په دې اړه باندې وایئ چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کلام کې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاري ته، ټولو ته خر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامت استئ. دا چې تاسو سوال وکړئ چې څنګه کولای شو مونږ په افغانستان کې کورنی چرګان وروزو، نو یو او دوه برخو باندې مونږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګۍ دی چې هګۍ ته مې تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کړي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کړي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنی په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000، 20,000، 25,000، 15,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د خرڅ لپاره برابرېږي. په کورنۍ لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلن د 10, 20, 30, 40, 50 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکه چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکول شي په هر ډول سره خپل چرګان روزي، او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي باید همدارنګه بیا د ځنیو کاستومر د خوانه، یا ځنو هغه تجاران د خوانه چې هغه سره بیا دې پاړي کې کشي، او خپل تولید د چرګانو پیدا پلوري، او بازار ته کې خپل کورنۍ مشکلات حل کړي.
مومن صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي. په ځانګړي ډول خزیه د موضوع ته لګروس هم راشو چې هغه څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي. خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې لکم ځای زده کولای شي، ځانګړي پروګرامونه دی ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي لکم ځای زده کړه وکړي تر څو دوی کولای شي فارم جوړ کړي؟
دا پټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري پټولو ولایتونو کې ماشاءالله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزن کې لرو او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کیږي یا په کومه کورنۍ باندې چرګان توزیع کیږي د ساتنې لپاره، نو هغه ته یو مشخص پروګرام ورکول کیږي. سره د دې د هغه نه بیا نظارت کیږي حتی تر تولید تر وخته پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکی د منیجمنت چې هغه د هوا برخه ده چې څو درجه هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی دی یا یو میاشتنی چرګوړی، څومره هوا ورته برابر شي په 100 سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دې ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې، او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مراقبت په برخه کې چې غیر مسؤل کسان باید د فارم ته داخل نشي، او غیر مسؤل کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي ځکه ډېر زیات خطرناک او حسي امراض چې بیا یو فارمر هغه کوډ کې وکړټ وي د زیاتو اقتصادي تاوانونو سره مخ کیږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. کچیرته دا نه خبر وي نو تبن دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډېر زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې لدینې چې بل ملمه ته ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دیرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرتسیر ولایتونه لرو. کچیر څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډیره مساعده ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډیر مساعده چې خلک هلته فارم داری وکړي، د افغانستان ختیځ مساعده، کومه هوا د دغه چرګړو د روزنې لپاره د لپاره چې یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
ستاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه. زمونږ باندې سیمې دي چې هغه د دې لپاره خمسه دي، لکه د مشرقي ولایتونو چې دي هغه ډېر ښه او هوا لري، د چرګانو د روزنې لپاره ډېر خمسه دي، او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان دده کړی، بلکې ګټه کړی ده. وجه دا ده چې دلته آب و هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړی هغه 15 سانتیګریډ درجې ته ضرورت لري، ګرموالي ته ضرورت لري، نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د دې رطوبت تقریبا د 50 نه تر 60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب و هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره ده کېږي. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی په ننګرهار کې، د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب و هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو د دې لپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې محفلا په دې برخه کې اته کاله کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 سانتیګریډ هلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته به د چرګانو ساتنه کچا چرګان چولې فارمونه ډکې نو هغه ټول به نک سره مخ وي ځکه نشي کولای چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګې زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي رطوبت پورته ځي رطوبت چې کله پورته لاړ نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو دپاره د وایروسي ناروغیو دپاره چې هغې کې یو مرغمرګي د غټوغه کې چورته وي د دپاره یو پلچک حیثیت لري هغه باندې اخته کېږي او بیا ټول فارم د منځه ځي نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کېږي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې مومن صاحب تاسو ته بېرته راوګرځو. انصرالله بختاني هم راسره وصل شوی دی. بختاني صاحب تاسو ستړي مشئ په خیر راغلی. بختاني صاحب مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې موږ څنګه کولی شو یو فارم جوړ کړو. اها په بخښنې سره چې محمد اسماعیل نصری سره وصل دی. نصری صاحب تاسو ستړي مشئ په خیر راغلی. مانا په نوم کې تیروتنه وشه. نصری صاحب مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه له کوم ځایه پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي یو فارم جوړي اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کېږي که دغه یادونه وکړي دا به څه وي؟
درس مخه تاسې ته او د تاسو ټولو همکارانو ته د هغې راډیو ټولو معزز او محترم اورېدونکو ته خاصتا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو په دې مورد کې انشاءالله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو څه ستونزې او مشکلات چې دي وغږېږو. چون افغانستان یو په مرداري په سکتور کې نوې پرمختګ کړې لخيره چې دغه سکتور د پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې سم مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمه نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هغه ته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي. د مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چې افغانستان یو مایکرو کلایمټ اقلیمونه لري نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب و هوا مسله حرارت رطوبت او همداراز کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید ترته ټول مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض کله کله موږ چې کله چورغړي د بهرنۍ هوادن څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راوړيږي چې هغه د ډېر لورو فاصلو څخه راځي نو په لار کې د ګرمۍ او د یخ هوا سره مخ کیږي نو دلته بیا هغه چورغړي خپل اصلي کیفیت ته لاس اور کوي د هجرت کیږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېر غټ ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګړي افغانستان درنه تولید شي؟
په تیر وختونو کې په افغانستان کې په کابل په خوست ولایت کې په قندار هرات په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګړي د تولید فابریکې فعال وي خو متاسفانه چې په اوس وخت کې منګه د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګړي د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو ځانې فعال لرو چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوی چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکو کې به په دې باندې ځینې کار مختزي او هغه کسان چې په دې باندې کې ډیره غټه سرمایه گذاري کړي نو هغه په دې واده رسېږي چې تر څو د چرګو د تولید او د فیشانو د فعالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسې دا باور کې نوري برخې پاتې شوي نور مشکلات
مشکلات د تاسو سوال د شو چې یو فارم جوړیږي باید کوم نقاط په نظر کې ونیسئ یا کوم مشکلات مخ ته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړي په فارم کې ولويږي بیا غن روسي د مشکلات شروع کیږي چې موږ او تاسو په وانشان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړي په شپږ ساعت یا اته ساعت یا اقل یا دوه ساعت د تولید نه بعد فارم ته ورسیږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نور هوادونو ناراضي چې پاکستان پومبر او پاکستان لري راځي کله نه کله ایران هم راځي چې کم از کم د 40 ساعتو نه تر 65 ساعتو پورې د غوی په لار کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړه چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوی دی، وجود اوبه ډېرې کمې شوي چې په ډېرو مشکلاتو او ستونزو بیا دا تر خپل هغه 40-50 ورځو پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصوي خو لا تر اوسه 100% کې معیاري شوې نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې نه ودي، هغه د بهرنیو هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډېر په کمه کچه پیدا کیږي، نو د بهرنیو هیوادونو چې کوم مواد خریدار کیږي هغه هلته په سټاکونو کې د ډېر وخت لپاره ذخیره د لیلام په ډول اخیستل کیږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سلفي سره اغیزه لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخه د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل ده او د اغیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کیږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کیږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو په پلي مورد کې خبرې کړي ما چې دا باید د 2 نه تر 3 درجو سانتي ګریډ کې را انتقال شي. نو اکثره په هغوی باندې حرارت درجه لوړیږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالیږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بل مسله د درملو ده، د دواو. دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په سړي ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل د موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نه کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د واکسینو چرګانو خلاف رامنځته کیږي او کله نه کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د منګه په اصطلاح د ترکاري په بیان څوک نه اخلي. چې د دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا یې په هغه اندازه باید چرګوري په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصری صاحب په دغه برخه کې یو بل پوښتنه لرم. تاسو ویل کیږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوري روزل کیږي دا چې کله لک سمرته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ترځ کوي د فارم دارن، په دغه وخت کې پاکستان هم به حال چرګان بازار ته راځي. د دغه دواړو ترمنز یو رقابت را منځ ته کیږي او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالوشي وي دلته فارمونه کې لوشي وي د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزان غورځيږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی. د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې د سینې د سیوی چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګان نه قیمته خرڅوي. البته دائم او کله ناکله بیا د سیم کیږي چې ارزانه مې قیمته چې د بازار زیاتې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا وایم سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15 تر 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګان څخه قیمته خرڅيږي. ځکه په دې موسو تقریبا د شپږو یا 2 میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوې او بعضې نور قوانین هم پیوزه شوي چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېږي چې یو عامل دا کېدای شي. او بله مسله په کې د ډمپینګ ده، ځکه کم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري. هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کم چرګان چې حاصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت ده د افغانستان چې ټول ډیر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعض مواردو کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراضو شدت ډیر شي. نو د امراضو د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي حکومت روزه پوري یا پخوا یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دومره ده چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامې ورکړي، خاصتا د افغانستان د سرتاسری اتحادیې له خوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او د نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه موږ کوو په دې مورد کې چې هغوی دغه دوه کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې زموږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې، هغه ټول بند شوي. او د همدې لپاره موږ د خپل د امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي تر څو دا سپور په پښو ولري.
ډېره زیاته مننه ناصري صاحب، تاسو ته بېرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم. د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو له ډېره پخاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزایونو کې چې موږ ژوند کړی تل مو اوریدلی دی چې هغه وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په مسله چې ورته وایي سپین چرګان دغې نه یې غوښه هم ښایسته وي، خوند یې هم ښایسته وي او څیرت هم ډېر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوس ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډیانو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر ون چرګوړي نه، موږ ته هغه ټو تھری یعنی هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکاره چرګوډي دی خو راړی. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولي د چرګانو کله زیات شي چرګانو کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چرګوډي هم دی ورځینه چرګوډي بند کړي دي، کله چې هغه بند کړي نو ته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي، نو کله چې هغه خپل چرګو سره را پریدي نو سره چرګوډي هم را پریدي دا وي طبیعت ته ور سره غټ چرګان هم را پریدي نو په دې لحاظ باندې رازو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دي یا د وخې لپاره روزل کیږي او مارکیټ ته وړاندې کیږي، فرق دا دی چې یو خدا دی چې دته برایلر چرګان وي، وخین چرګان دا سیدي چې دا په یو میاشت 15 ورځو کې سالوي خورزو کې 15 ورځو کې دا خوراک ته جوړیږي، یعنی د دغه ذات داسې جوړه شوې ده چې د دوا سری کې د دوا تیزه کې او وده تیزه کې او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي. حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې دریو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا پاګه راځي او تقریبا په دریو میاشتو کې دا خوراک ته جوړیږي، نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نورو مواد د غزيات دي چې خوند هم زیات دي او لذت هم زیات دي د کورنۍ چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دي، او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی، د پروتین مقدار زیات دی، حتی دا چې کسړې وګوري د کورنۍ چرګان دغه وخین چرګان چې دي د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټي د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي، ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخې لپاره روزل شوی اندارنګ دی کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضر موادو دغه ډیر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه دغه شوي روزل شوی دي، خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی، نور کوم د خاص فرق پکې نشته دی.
په هغه یو کې ممدا مسله ده،
هغیو کې کومه تاسو ګورو بعض خلک کوئی شعر د هغیو د کورنۍ چرګانو هغی چې دی هغه د زیړ زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړ وی او په وخین چرګانو کې د داغي لیر بډر ورته وی هغه چرګ چې دی داغي د برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته، خاص په رنګ او روغن کې فرق وی، په کیفیت کې کوم فرق نشته.
مننه مننه کور ودان مومن صاحب. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، او که چیرې کومه پوښتنه لرئ موږ میلمنونه تاسو کولای شئ مطرح کړئ، که تاسو خپله فارم لرئ راشئ تجربې راسره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړې ده، او ایا تاسو ته یې تر اوسه پورې ګټه رسولې که نه رسولې. همدارنګه د واکسینونو په برخه کې او دا چې درمل ورکوئ څنګه یې روزئ، خپلې تجربې موږ سره شریکې کړئ. واټساپ شمېره تاسو تکراروم 00 322 24 شپږ سوه یو داس موږ د واټساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمېره زنګ ووهئ، او موږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې تجربې هم موږ سره شریکې کړئ. ناصری صاحب، تاسو تر از مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه. له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کومه هوا او داسې کوم فصل ښه وي په هغه کې موږ کولی شو اوړی یا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو. خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي، خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي، او د دغه واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه؟
مننه. بله، د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو، چون په افغانستان کې موږ کوم چرګان چې دي غوښې د تولید په منظور روزو، هغو ته موږ د 5 نه تر 6 دورې واکسینونه کوو. اوله دوره واکسین د 2 د 6 ورځې نه شروع کیږي چې د NDIB واکسین په نوم یادیږي، چې په هغې کې د چرګانو د زکام یا د ټوغکي او همداراز د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسټل ډیزیز ورته وایي، د هغو لپاره واکسین تطبیق کیږي. په 12 ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو IBD چې هغه اوس په افغانستان کې 2 کمپوزیشن راځي چې A او B دواړه لري په خپل ترکیب کې. په 3 ورځ بیا د تامدا واکسینونه ورکوي NDIB، او په څلورمه ورځ او په څلورمه واکسین دي په 3 ورځ کې چې اندي لاسوټه هم ده، هغه هم د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو لمانځه وړلو په خاطر دي چې دا اکثره مرضونه وایرسي دي. په 3 ورځ او په 2 ورځ هم ورته واکسین نه کوم. په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مؤثره تمامېږي. چون په افغانستان کې دا مشکل صرف په ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي، تقریبا 98% ته رسېږي، چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي. په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه دی. د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري. که چېرته کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته پوره شوی، نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي. فرض وکړه که چېرته د ګمبوري واکسین چرګانو ته شوی او که بیا ګمبوري مرض په هماغو چرګانو راشي، نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10 نه تر 20% پورې امکان لري ورسېږي. خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي سوی، امکان لري چې 50-60% نه دا تلفات اضافه شي. همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي.
مننه اوریدونکی لرو. اوریدونکي ته به وشو سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
ستړی مې شروع کړه دا ټلیفون لکه سم موقعیت کې ودرېږي ورسره، ځکه چې ستاسو غږ ډېر ګډوډ راځي. مهرباني، څوک له کوم ځای موړي کني ولیدا؟
محب الله له هلمند.
محب الله له هلمند، بخیر راغلی. تاسو راته وایي فارم لري که نه؟
نه، فارم خو نه لرو، داسې د کور لپاره مو داسې دغه ساتلی دی چې مستقیم کور کې ترېنه ګټه اخلو. فارمونه ستا شاوخوا منځکو کې ستا خلکو د چرګانو فارمونه د غوښو د هګیو لپاره ساتلي دي، نو بیا له هغه نه ګټه له هګیو نه هم لاستلي، له غوښو نه هم ګټه پورته کوي. دا د کورنیو یو تجارت اوس ګرځېدلی دی، ځکه چې هلمند کې انشاءالله هلمند ډېر پرمختللی دی او دلته ترېنه اخلي.
تاسو د دغه فارمونو چې ستاسو په څنګ کې دي او خپل تاسو کورنی چرګان لري، څومره د غوښو نه ګټه پورته کوي؟ هغه غوښه خلک ډېر اخلي که نه؟ کورنی چرګان نه ډېر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک؟
د هګیو نه ډیر د کورنۍ چرګان د هګیو لپاره ساتل کیږي، لکه چې هغه تولد کوي کال په کال زیاتیږي، په میاشتو کې زیاتیږي. نو کورونو کې خلک له هګیو نه ګټه اخلي. د څوک یې د غوښو لپاره هم رانیسي، د غوښو لپاره دومره نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان لکه څومره چې د هګیو لپاره استفاده کیږي.
او هغه فارمونو کې چې چرګان دي، بیا هلته تاسې هغې غوښه ډېره کاروئ که د کورنیو چرګانو؟
موږ په خپله د فارمونو غوښه کاروو. یو داسې وخت مثال راسي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه وي، د نو وخت کې څوک مجبوره کیږي چې د کورنیو چرګانو نه استفاده وکړي. د کورنیو چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمه وي، ځکه هغه ښه ساتل شوي، خپل په لاس په کور کې ساتل شوي دي، نو له دواړو نه یې خلک استفاده کوي.
محب الله جانه، که دا هم راته وایي، په سیمه کې مو د پخوا پرتله څومره فارمونه اوس جوړ شوي دي، او تاسې چې دغه سیمه کې ګوري څومره خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده؟
ډېرو خلکو ته د تیر په پرتله کار زمینه برابره شوې ده. نو فارمونه هم د پخوا په پرتله ډېر شوي دي، ډېر خلک په کار مصروفه دي، ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی ده، خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چا ته د کار زمینه ورته برابره وي، کار بیا کې کار پر مخ بیایي، نو دا یو ډېر ښه فرصت دی ټولو ځوانانو لپاره.
ستاسې په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه؟ کومه موسسه درغلې وه؟ که نه دغه سیمې خلکو خپله تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي؟
د سیمې خلکو فارمونه جوړ کړي دي. موسسې راغلې وه خو وختي، داسې یو یادونه یې کړې وه، یو فارم یې جوړ کړی و. نو هغه چې په کې اوس دومره چرګان نه ساتل کېږي لکه کوم چې خلکو خپله شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړي، نو دغه په موسسې دا د خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه، نو هغه ښه پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جانه چې د هلمند ولایت نه د اړیکه نیولې وه. کور د ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته د کار د زمینې په اړه باندې ووایئ. په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغې برخه کې په کار مصروف دي، زیاتره ښځې هم په تېرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړوي، کار پکې کوي. څومره دا مفید ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه اوسي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کیږي؟ د عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې په عموماً کې مونږ تقریبا په ټول افغانستان کې 10,300 فارمونه لرو چرګان. تقریبا 2,500 چرګوډو نه شروع کېږي تر 5,000-1,500 کنټرول شټې دې پورې چرګان پکې ساتل کېږي. د کار زمینه تقریبا تقریبا نارینه په دې کې کار کو، او زه په شمال کې وم تقریبا 4-5 کاله مخکې. هلته په شمال کې بیا زنانه وو چې رښتیا خبره په دې کې ډېر زیات رول لوبو، او ډېر زیات د دې دغه چې ټرینګونه مو اخلي او چرګان مو روزي. زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکۍ وه د هزارګۍ وه، د هزاره ورونو د قوم ده وه. هغې تقریبا ما سره د 100 چرګوډو نه شروع وکړه، حتی دا چې تقریبا هغه خپل 4,500 چرګوډو ته هغه فارم ورسو. یعنی دغه زنانه به راتلله، مونږ سره مشوره کوله. تقریبا دغسې د 45 کاله عمر به و، نو د په دده پر شان په سلګونو زنانه داسې وي چې هغه د فارمونو سره شوق و، خپله کورنۍ مکمل د دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله. نو په دې کې واقعا چې په افغانستان کې ځکه درته ویم، په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې 2,500,000,000 په دې کې سرمایه ګزاري شوې وه. 2,500,000,000 دا ډېره غټه خبره وه، او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو. خو اوس انشاءالله مونږ د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی موږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنځ شوي دي یا بند شوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره موږ کوشش کوو د هغې سره په تماس کې یو چې هغه چرګان چې د پاکستان نه راځي یا د ایران نه راځي یا په کارټونونو کې وښې راځي تیاری نو هغه موږ سره هغوی لوس کړی دی او موږ سره دا وعده کړې ده چې هغه ټول به بندو حتی دا چې اوس هغه ناصری صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا داتو چرګانو ځین شي دا که 10,000 یا 10,000 یا 15,000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه په ټپ ودرېږي مرازو ستاسو سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2,000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرف وي د کې کار کوي هغه فارم چې هغه 4,000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15,000 فارمونو کې که په دې کې موږ تقریبا نیمایي بندو نیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي په هر یو فارم کې نو دا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ د دنه رزق پیدا کوي نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دی لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګان د روزنه په برخه کې دی هغه مکمله روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شی چې دی هغه منیجمنت دی په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسین نو ویکسینیشن ورته په انګلیش کې ویل واکسین کول موږ تاسو ورته دا وایو دا خپل واکسین دا د سی او شه ده چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی نو دا واکسین چې ده به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی نیمه ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصل وي نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې ان شاء الله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرکز زیات مصرف شي نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورنی چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هغوی تولید ولري نو دغه سلویخ هغوی چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرچ کی نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د میاشتې 2,000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي
مومن صاحب په دې اړه بروسه پوښتنه وکم که چیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولی شي دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي خو دغه د 1,000 او 800 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو او د هګۍ وو
په اوس وخت کې هو اول هغه ترازو تقریبا د هګۍ په فارمونو کې موږ یوازې یو فارم په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې دی چې هغه تقریبا د 2,500,000 پورې چرګي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1,00,000 هګۍ لبر دي نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولای ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ما ته اندازه نه معلومه رواردېږي افغانستان ته د چرګانو په برخه کې دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خورکۍ په دې کې ده چې مخکې ناصری صاحب ویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی دلته موږ فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغه فعال کړي. متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنکړه. کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو هلته ګاونډیان اور سي چورګوډه دومره ارزانه کړي چې دوی پکې تاوان وکړ. دوی ته یو چورګوډه مثلا هغه وخت کې په 15 افغانۍ تمامېده او د پاکستان هغه چورګوډه په 15 کلار راته. نو دوی هغه خپل هغه چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي د دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي. په یوې چرګې باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دي تقریبا 1500 to 2500 افغانۍ باندې دی باندې خرچه راځي. نو دغه چرګوړې چې کله مونږه وګاړو چې غټ چرګان په هغوی باندې بند کړو هغوی مونږ باندې چرګوړې بند کړي چې مونږ به غټ چرګان اخلي کنه وړکې چرګوړې نه درکو. ستونزه دلته دا ده چې مونږ چرګوړې نه لرو. که چېرته مونږ چرګوړې ولرو زمونږ دغه 2000 to 3000 فارمونه نه چې 10000 ته به ورسي او دغه 2000 to 3000 فارمونه هم زمونږ داخلي مشکلات حل کولی شي سل په سلو کې حل کولی شي. هو زمونږ تجارت زمونږ ډیلر ته د دولت دغه دغه نشي ورکول چې را تا هچري جوړه هچري خوشتا هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نوبرې تقریبا چهار یو د 2900 تر یو لکه 6000 اګیو د چرګوړو تولید لري. کومه تاسو په دغه بریډر فارم چې د چرګانو مور او فلار روزل چې دغه باندې ډیر زیاته خرچ راځي چې یو کس کولی شي چې 50000 چرګې وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په د باندې پیسې بندیږي. هغه چې بیا تاوانو کې نو بیا دغه تاوان دغه څو نشي ورکول او نبل تجارت دي تدرخ کولی شي چې چرګان وساتي.
مننه مننه کور ودان. نصری صاحب تاسو ته راځم دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل. خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرض راګټ شي لکه ټوغه کې ټول یو سر نه لاړ شي مړ شي. دغه ډول مرضونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي هغه کورنۍ وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي په دې کې راځي. د دې مخنیوی څنګه کېدای شو که چېرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي؟
مننه. دغه د مرضونو د راتلونو مختلف مراحل دي. بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي. د ګمبورې په مورد کې دوهیم کله چې چرګان د 23 to 24 ورځو ته ورسېږي نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخي کمی یعنی صفر ته تقریبا نږدې. خو بعضې امراض د اولې ورځې نه چې کله چرګوړې د هچري نه یا د هګې نه راوځي هغه سره مرضونه وي تر کومه چې دا ژوند کوي. که چېرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د 10 ورځو نه ټیټ وي یعنې په مجموع کې د وښینو چرګانو وزن د 1 کیلو نه ټیټ وي او په هغه مرض راشي نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي. هغه بیا که چېرته مونږ د دې لپاره منظمې سړې خونې درلودی یا هم کشتارګان درلودی په افغانستان کې نو بیا د یو لاره د حل ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې حلال کړي او بیا منظم پروسس شي وساتل شي د همدا بازار لپاره. خو په افغانستان کې دا معیاري شیان مونږ نه لرو نو همدا وجه ده کله چې د 15 to 20 ورځو په چرګوړو باندې اندي چې ډېر یو بد او متهش مرض دراسي نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا چېرته کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کي نو د هغې لپاره هېڅ د فکر مشخصه لاره چاره نشته. د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر مؤثر تمامي. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي. اکثره وخت ما سره خپله د شي واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګان ته تطبیق کړي خو بیرته هغه واکسین چې کله شپږ ساعته یا 8 ساعته پوره شوي هغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی. یعنې د دې نتیجه دا راوځي چې اصلا د واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي خپل په مرض بغل شوی. نو فرض وکړه چې کله په تلي رښتمه ورځ د اندي لاسوټا واکسین چرګان ته ورکړي په دې تلي رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې هم راغلي اندي مرض راښکاره شوی چې دا ښکارندوی دی کې چې د واکسین کې خپل مشکل نو د کیفیت له لاسه ورکړي. نو په ټوله کې دغه ویلای سم کله چې په فارمونو کې دا ستونزې او مشکلات راځي باید د مسلکي ډاکترانو سره او خاصتا هغه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دا غوسره مشوره وشي تر څو د تلفاتو مخه ونیول شي او کچیرته چرګان غټي او په بازار کې قابل دی فروشي بهتره لار همداره چې باید بازار ته راځي شي نو د بعضو مرضونو کنټرول او خاصتا په افغانستان کې د هغه مخنیوی ډېر ستونزمن او سخت ده.
نصری صاحب قدم را ته وایي دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرضونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چې هغوی له مرضونو ساتي څومره رول لري او د دې تر څنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او دغه نور کوم محیط کې چې کوم څه له دوی تولیدیږي دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د پام وکړي تر څو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي.
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغلته باید آزاد هوایي د انسانانو رفت آمد او یا هم د حشي کورونه نه وي ځکه که چېرته پرې حشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویل فارمداري او فول منیجمنت غواړي دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي که چېرته په دغه کې اندکترین اشتباه وشي نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسېږي نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر اورو او خا بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کو چې دغه هوا او رطوبات توندار نه دنه د دانه خوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کو خو چې موږ سره مسلکي خلګونه او سی او غوي په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونی چې بیا د موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډیر یو سخت او ډیر د مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر چې دا فول منیجمنت غواړي. یعنی چې موږ یو فارم نه د شورای خو ساتو او په تلختم اورز موږ د 200 لپاره به غوري وکړو نو د موږ ټول فارم مرز وشي حتمان په کې د مرز شدت کې 100% نه شي نو 50% تر رسیدي. بل مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده د فارمونو هغه کوم عضوي مواد پاتې کیږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري ځکه چې هغه ډېر قوي پوتاشیم او فاسفورس او دا د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پی کې دا لري دا د موږ د دهقانانو لپاره تهیه کوو د دهقانان د دې څخه د شیر په ډول د عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کوم پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخوځخه د ویسته په د مغذایي موادو په ترکیب کې ورڅخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا هم پروتین مواد جوړیږي. که چېرې موږ د دغه سکتور لپاره منظم سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیرته د د دې قان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او بیت د میلیونو لپاره چې کوڅوږ دي چرګانو دانه تولیدي هغه ته د ریپروسس یو وسیله کېږي.
مننه کور ودان نصری صاحب دا اوریدونکو به امر واخلو. سلام ستړي مشه.
سلامونه
ستړي مشه ورور څوک لکم زای موړي کني ولیدا
ډیره زیاته مننه. احمد خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی که پښتنه لري لموږ زموږ له ملمنونه وکه خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پښتنه به کوم د چرګانو د فارمونو برکې لکه څنګه چې پروسیو کې لکه څنګه چې متخصص خبره وکړه فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت ښه نه ورکوي بل خصوص په کلي او اطرافو کې ډیره خلک سرمایه گذاري وکي او متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بي ځای لړشي. دا تیر ورځ زموږ له ملګري سره مخامخ شوم هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړو د سي محلي او کورنۍ تقریبا دغه سي یو کونه تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا ګي په خطر باندې خو هغه د د نه پېګم چې غیر مسلکی هغه کړنه به ستر سوالې خو به ته ناکام شو چرګان ارڅې منځ لړل یعنی لوی توان وکړو د دې اصلي لامل څه کېدای شي او بل څنګه کولای شو چې یو ښه مسلکی فارم جوړ کړو تر څو پاینده کې یو ښه رزلټ ورکړي یو ښه بازار پیدا کړي او ښه تولید بازار ته وړاندې کړي.
مننه مننه کورودان احمد جان په کتم په سر کې د خبرونې زموږ ملمنو دغه پښتون ته ځواب ورکړو. خو ممن صاحب لن له تاسو یو ورو د پښتون ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي که څوک غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو پښتون وکړه چیرته لاړ شي چیرته ځان راجستر کړي او لکه ځای کولای شي چولګړي واخلي.
احمد ورور چې کوم سوال کوه په ډیرو سیمو کې داسې پیښیږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکې هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا دا چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي د فارمرۍ شروع د اندیزې نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نشي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا درمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي د مسلکیانو سره خپل سره باندې داسې ځکه فارم جوړي چې هغه زه د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلی په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هغه ته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیزه لګي دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري هلته اوبه پاکې وي هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ دا ټول مسایل په دې کې دغه کیږي چې اوبه باید خوږې وي آب و هوا باید جوړه وي هغه سیمې ته تګ را تګ د خلکو ډېر نه وي هغه باندې بیروبار ډېر نه وي هغه باندې عام خلکو تګ را تګ نه وي نو په هغه ځای کې به چرګ کیږي. ځکه چې یو چرګ غوښین چرګ چې په دېرش پنځه دېرش څلوېښت ورځو کې خوړلو ته جوړیږي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو په مقابل کې یا د نورو داسې حوادث په مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې حتی دا چې اوس د هلمند یو خبره وکړه په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې اووه میاشتې مخکې تللی وم هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته د یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې د مینجمنټ په برخه کې هغې ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبانو ګټه ده. هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي واکسین پې خرڅوي چرګوړی پې خرڅوي هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباری دی هغه سره مسلکي کسان هم ناستي نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي که هغه ورځ وي که هغه د جمعې ورځ وي حتی د اختر په ورځ موږ فارمون ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن لزي. موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي وو او هغې سره مو خپل تجربه شریکه کړې ده. نو تجربې نه هغه ګټه اخیستې. نو کولای شي چې دوی په زنانه مثلا د چا هغه ورته نه وي کولای شي نر نه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم سبا څه وکړم بله ورځ څه وکړم روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي د آب و هوا شامل ده واکسین شامل دي همدارنګه بای سیکورټي ته پکې د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنشي او همدارنګه سالم واکسین واکسین کې څه چې واکسین دا یو بل برخه ده ان شاء الله چې کله بل وخت ملاو شو به واکسین وانه برخه خبرو کو دا ډیرو دا مسله ده نو مونږ کولای شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کو مونږ دلته ګورو چې فارم جوړ شوی یو کلیوال فارم جوړ کړی دی بل وسره روزي څنګه وسره جوړی نو مسله دا چې په یو فارم کې ناروغي راشي دی بل فارم ته ډیر په چټکۍ سره انتقالیږي ځکه زمونږ فارمونه چې دي دا اوپن شپ دي اوپن شپ دا معنا چې د کړکې خلاصې دي هوای کنټرول نه دا او به کنټرول نه دی نو پندې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي دا بل په سل متری کې یا پنځوس متری کې یا په سنګ کې نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي دا هوا فاسته دغه ناروغي انتقالیږي دغه روغ فارم ته ورځي نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یو ځای کې فارم یې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړ نکړي ځکه چې د دې فارم نه هغه متضرر کیږي او د هغې نه دا متضرر کیږي کوشش باید وشي چې اقلن فارم باید د ښار نه د کلي نه د عام سړک نه او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دوه کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري نو دا مهم شاین دی چې ناروغي په کنټرول کې رول لري
ډېر زیات مننه کور ودان لا تاسو محمد غالب مومند او همدارنګه محمد اسماعیل نصرین چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو اوریدونکو لا تاسو هم مننه تر بل پروګرام خېچاري.